نه په تور لیست کې شامل شي. په دې مخامنې خبري مجله کې د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس واوري چې فرشته جلال زی اوروي.
مکرید مهم خبرونه سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزی نن په پاکستان انتخاب کړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې کافي هڅې نه کوي. د ناتو تړون عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن په پاکستان ژغ وکړ چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ګام پورته کړي. د پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچي کې نن عمومي ویر اعلان شوی و. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران ټینګار کړی چې د خپل اتمی پروګرام په اړه مذاکرو کې پر مخ ګام واخلي. پوره خبرونه واوري. جمهور رئیس حامد کرزی نن د ناتو د عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن سره تر لیدو وروسته خبريالان ته وویل چې پاکستان د وسلوالو طالبانو د تشدد د مخنیوي په ارتباط له افغانستان سره د مرستې په خاطر هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی. جمهور رئیس کرزی په کویټه کې پر هزارګانو وروستیو حملو ته په اشاره کې وویل چې دا حملې څرګندوي چې وضعیت له کنټرول د وتلو په حال کې دی او دواړه ګاونډیان اوس په یو اور کې سوځي. ولسمشر کرزی وویل چې په وروستیو کې د پاکستان د المانو د ویشوره د مشر دا خبره چې په افغانستان کې انتحاري حملې روان دي څرګندوي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادق نه دی. د ناتو تړون عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستانو د فعالیت او د پاکستان لوري ته د وسلوالو د پناه ځایونو د موجودیت په اړه هغومره اندېښنه لري لکه د افغانستان خلک. اندروس فوګ راسموسن وویل
I really encourage the Pakistani military and the Pakistani government to
دا وایزه واقعا د پاکستان پر حکومت او پاوځ ژغ کوم چې په سرحدي سیمو کې د دغه تشدد او تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ګام واخلي. اندروس فوګ راسموسن وویل د تروریزم هر ډول باید وغندل شي او په افغانستان کې د انتحاري حملو په اړه د پاکستان د المانو د یوې شورا د مشر روسي څرګندونی رد کړي. په ننګرهار کې د سلهاو محصلینو لخوا نن سهار سوله ییزه مظاهره وشوه. دوی ادعا کوله چې د پوهنتون د رخصتوی پر مهال یو شمېر محصلین د امنیتي ادارو لخوا په بیلابیلو تورونو نیول شوي او دوسیې نه دي څېړل شوي. په ننګرهار کې د طب پوهنځي تعلیم او تربیه پوهنتون او په درونټي کې د ننګرهار پوهنتون محصلینو په یو وخت دغه سوله ییزې مظاهرې تنظیم کړې وې. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچي کې نن عمومي ویر وو. پروند دغه ښار په عباس ټاون سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې شاهګان دي په 14 کې لښتلژه 15 سلوېشتنه ووژل شول. 14 مواد په موټر کې زبر ځای شوی او د کراچي ښار د شاهګانو د مسجد په وړاندې وچاودید. د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر جنرال فیاض لغاری نن په کراچي کې د پرنیو 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل د وای دا ډیر قوي 14 مواد از ما باور په داسې مکه چې لګنی ګونی ډکه وی د 14 لپاره برابر شوی وو. د 14 سیمه عباس ټاون د شګان لډیر ګړمیشتو سیمو څخه ده. د چا حکومتي چارواکو په وینا پرون د 25 منځله ودانوی په وړاندې په بل 14 کې هم 150 تنه زخمیان شول. نن یو سړی چې ځان په پاکستان کې د جندلا په نوم د سنی سختري جوړلو ویان معرفي کړی ازادي راډیو ته ټلیفون وکړو د پېښو مسؤلیت واخیست. خدا ادا د خپلواکو سرچینو لخوا نه تایید شوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پر ایران ټینګار کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه مذاکرو کې پر مخ ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري نن د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې وویل چې د ایران د اټومي لانجې ډیپلوماټیک د حل د تل لپاره لقید او شرط څخه پرته انتخاب نشي پاتې کېدلای. د جان کیري په وینا کې چې ایران په جدیت د خپل اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې ګډون ته تیار وینو د دې لانجې د حل وخت لاشته.
The focus for the moment, the first focus is the most urgent focus.
دا وای پوس ورکی اساسی تمرکز پر دی چې باید د ایران د اټومي لانجې په اړه عاجل تمرکز وشي چې لا هم یو ستر ستونزه پاتې ده. دا هغه خطر دی چې په ټوله سیمه او په حقیقت کې په ټوله نړۍ کې خپریږي ځکه د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره تړلې ده. نو اساسی تمرکز پر هم دی دی له ایران سره خبري به یوازې د دې لپاره چې خبري وشي پر مخ نه ځي. خبري د داسې ځند وسیله نشي کېدای چې په پای کې وضعیت لا هم خطرناک کړي. نو د خبرو لپاره وخت محدود دی.
dangerous so there is a finite amount of time
پاین حال کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو پر رانټینګر کړی چې په غیر ضروري ډول باید دغه مذاکره و نه ځندوي. د فرانسې د پوج ولوروتبه چارواکي نن وویل چې د امکان سره چې په سیمه کې د القاعده یو مهم مشر ابو زید به د مالی په شمال کې د فرانسې او چاد د پوجونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی وي. ابو زید د الجزائر دی. د عملیات د مالی په شمال کې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد شوی وو. پر ابو زید تور دی چې په مالی کې د ګنشمیر غربیانو په تشتولو کې لاس درلود او په کینیا کې د رای ورکولو په شرایطو برابر 4.3 میلیونه خلک په داسې ټاکنو کې برخه اخلي نن چې د دې هیواد لپاره ډېر مهم ګڼل شوی دی. په کینیا کې به نن د ولسمشر د پارلمان د غړو والیانو او سیمه ییزو چارواکو د ټاکلو لپاره رای واچول سي. نن د رایو د مرکزونو تر پرانستل کېدو څو ساعته مخکې له په دغه هیواد کې په تشدد کې لږ تر لږه د 1500 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی و.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزي د ناتو عمومي منشي ته ویلي دي هغه کسان چې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي باید د نړیوالې ټولنې په تور لیست کې شامل شي. د ماشوم د حقونو یو مدافع شورا له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د حقونو خوندي کولو ته پاملرنه وکړي.
د شورا موږ د ستونزې راوړي چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره لاس رسی وکړي.
د ښځو د حقونو فعالانې بیا له افغان میرمنو غواړي چې په نوي کال کې د خپلو حقونو لپاره لاس یو کړي. په نورو موضوعاتو کې امنیتي چارواکي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي د ولسي جرګې د یو پخواني وکیل او د ولسمشر د خپلوان ساتونکو پر ملکي وګړو ډزې کړې.
صاحب د قضات باید دومره تواضع او تقوا هم ولري چې خپل وسلې د بېګناهو خلکو په مقابل کې د خودخواهۍ له لحاظ نه استفاده ونه کړي.
دا موضوع مو په یو راپور کې څېړلې. د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي. نور موضوعات هم لرو. اوس هم د دې مخامنې خبري مجلې لومړی موضوع. ولسمشر حامد کرزی وایي هغه خلک او ډلې باید د نړۍ په تور لیست کې شامل شي چې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې نن د پاکستان د علماو د شورا د مشر طاهر اشرفي د خبرو په ځواب کې وکړي. ښاغلی کرزی چې نن د ناتو له عمومي منشي سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله وویل د طاهر اشرفي خبرو ډېر متاثره کړی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسمسن بیا د پاکستان له پوځي او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې او ثبات په اهمیت ځان پوه کړي، ځکه چې د افغانستان سولې او ثبات د ده په وینا د پاکستان په ګټه دي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال اسدالله لودین پر راپور کې.
ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان د علماو شورا د مشر له څرګندونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي. حامد کرزی وایي د طاهر اشرفي خبرو چې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې روا بللي هغه حقایق روښانه کړل چې مخکې له دوی سره وو خو مفهوم یې ورته ګونګ وو. ولسمشر کرزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل هغه کسان او ډلې باید د نړۍ په تور لیست کې شامل شي چې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي.
طبیعي خبره ده هغه څوک چې د تروریزم ملاتړ کوي او دوی حسابي چې خلک ووژني باید د نړۍ د اخلاقیاتو په تور لیست کې شامل شي. دا د خلکو ژوند ته یو بې احترامي ده چې تروریستانو ته د انسانانو د وژنې اجازه ورکوي.
ولسمشر کرزی د پاکستان د خیبر پختونخوا، کراچۍ او کوټي وروستیو حملو او د ملکی کسانو وژنې ته په اشاره وویل چې حالات له کنټرول څخه د وتو په حال کې دي. نوموړي وویل چې دا ډول حالات د هیچا په ګټه نه دي، بلکې له پاکستان سربیره افغانستان او سیمې ته هم زیان رسوي. ولسمشر کرزی چې د دوشنبه په ورځ د ناتو له عمومي منشي اندرس فاګ راسموسن سره په کابل کې یو خبري کانفرنس خبرې کولې وویل د پاکستان حکومت کولای شي د بلشوي اور په مړه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فاګ موسن هم د پاکستان د علماو شورا د مشر روسي خبرې وغندلې او له پاکستان څخه یو غوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي او عملی ګامونه واخلي.
I strongly condemn the statements زه هغه خبرې په جدیت سره غندم چې وایي ځان وژونکي حملې جواز لري. دا ډول تروریستي حملې هیڅ د توجه وړ نه دي. اوس باید پاکستان سیاسي او پوځي رهبري دا درک کړي چې د افغانستان سوله او ثبات او د دې هیواد پرمختګ د دوی په ګټه دی.
په ځینو راپورونو کې د پاکستان د علماو شورا د مشر طاهر اشرفي له خولې ویل شوي چې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې روا او جایز دي. که څه هم مولانا طاهر اشرفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دا ډول څرګندونې نه دي کړي او خبرې یې تحریف شوي دي، خو دې مسلې د افغان او بهرنیو چارواکو جدي عکس العملونه راپارولي دي.
د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د ښاغلي رسموسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې د یو پاکستاني عالم دینی عالم وروستۍ څرګندونې وغندلې. په همدې حال کې د افغانستان په حکومت کې ځینې سرچینې وایي چې څو تنه هغه طالب قمندانان په پاکستان کې وژل شوي چې افغان حکومت سره یې د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې وه. د افغان حکومت یو مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د پاکستان د استخباراتي شبکو لخوا وژل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه طالبان یا وژل شوي او یا هم نیول شوي دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته لیواله وو. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال نسیم شفق پر راپور کې.
که څه هم افغان حکومت په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان وروستیو اقداماتو ته په خاص سترګه ګوري، خو ځینې حکومتي منابع وایي چې اووه تنه طالب قمندانان تازه په پاکستان کې وژل شوي دي. د افغانستان ځینو حکومتي منابعو د خپل نوم د نو ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب قمندانان د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لخوا وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال او د دې هیواد د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبی هم ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه طالبان یا وژل شوي او یا هم نیول شوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبراترو ته تیاری خودلی وو.
پاکستان همیشه د جهاد په نامه زموږ هیواد ته تروریستي رالېږلی، انتحاري رالېږلی، تفرقه به میاخته دي، او هر هغه څوک چې د سولې طرفدار وي هغه متاسفانه یا بندیانېږي یا وژل کېږي. او همدا اوس هم دا لړۍ پاکستان کې روانه ده. هر هغه څوک چې دی افغانستان د سولې طرفدار دی طالبانو کې هغه نیول کېږي یا وژل کېږي.
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه څه موده وړاندې کابو شل تنه طالب مشران له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل. افغان حکومت د پاکستان له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه یې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د نوموړي هیواد ښه نیت وباله. افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لروانو حلوزلو سره ډیره مرسته کوي، ځکه د افغان چارواکو په خبره دا کار پر افغان حکومت د وسلوالو طالبانو باور زیاتوي. خو د افغان حکومت د ځینو منابعو د څرګندونې چې ګوندې سولې ته یو شمېر لیواله طالبان په پاکستان کې اوس وژل شوي، په افغانستان کې د سولې پر وړاندې د پاکستان لخوا یو بل خنډ بلل کېږي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ماشومانو د ملي شورا په نوم ټولنې پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره تدابیر جدي کړي. د دې شورا د مرکز او ولایتونو غړي ماشومان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي نن په کابل کې غونډه وکړه. د دې شورا چارواکي وایي د دې ماشومانو ستونزې او غوښتنې به په نږدې ورځو کې ملي شورا ته وسپاري څو اړوندو دولتي ادارو ته ورکړي چې اجرات وکړي. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د نهو ولایتونو ماشومانو له دولت څخه وغوښتل چې د هیواد اساسي قانون د بشر د حقونو د سازمانونو او د ماشوم د نړیوال کنوانسیون له اصولو سره سم دي د دوی د ستونزو واره ته هسي جدي کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ماشومانو د ملي ادارې لخوا په کابل کې سره راغونډ شوي وو وی ویل چې اقتصادي ستونزو او نامنۍ د هیواد ګڼ شمېر ماشومان د ژوند له مختلفو نعمتونو او حقونو بې برخې کړي او حکومت باید د دوی د ژوند خوندیتوب او روښانه راتلونکي ته عملی لارې چارې غوره کړي. د ننګرهار، هرات او غور د ولایتونو ماشومان وویل
کوم زمانو سباون د شورا موږ د ستونزې راوړي چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره لاس رسي وکړي
اطفال اصلا که خورته کې به مواد مخدر راغوشته میشن دولت ما خواهش میکنه که دولت باید رسیدگی کنه به این کار بگوشم
زه د هرات ولایت یم هلته ماشومان مجبوریږي چې د مخدر او موادو خرڅلاو ته اړستل شي او یا په خپل هم مخدر او موادو ته مخه کړي زه د غور ولایت یم زموږ په ولایت پر ماشومان شاقه کارونه ډیر دي الاتیه د کورنۍ او غریبی ده مونږ غواړو دولت د دې ستونزې حل ته ژر تر ژره اقدام وکړي
په جوړه غونډه کې د کابل دایکندي ننګرهار بامیان او بدخشان هرات غور فاریاب او نیمروز ولایتونو ماشومانو ګډون کړی و د افغانستان د ماشومانو د شورا د ادارې یو تن مسؤل شیرخان احمدزی وویل سربیره د دې ولایتونو پر ماشومانو د نورو ولایتونو ماشومان هم د کابل په لور خوځېدلي او هغوی به هم خپلې ستونزې او غوښتنې په ورته غونډو کې بیان کړي
هدف همدا ده چې ماشومانو ته اجازه ورکړل شي چې دوی له مختلفو ولایتونو راټول شي او د خپل ستونزې دوی لري راټولې کړي او شورا کې مطرح کړي تر څو چې دوی د خپل مشکلات مسؤلینو ته ورسوي دوی ته اصلا د ذهني او روحي او رواني لحاظ دوی ته باید وعده ورکول شي څنګه چې موږ تاسو ګورو نن ماشومان ته دومره توجه نشته ښه به دا وي چې حداقل عملاً یو څه اقدامات وشي او دا شورا عملي اقدام لپاره یو زمینه ده
د ماشومانو د دې غونډې د جوړولو مالی لګښت په افغانستان کې د کاناډا سفارت په غاړه اخیستی دی د کاناډا سفیر گلیډ وی ډیویډسن له یادو ماشومانو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د دوی پر ستونزو به غور وشي راپورونه وایي په دې هیواد کې ناامنیو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو ناخوالو پر ماشومانو ناوړه اغیز کړی او دغو ستونزو ډیر ماشومان د ښوونې روزنې روغتیا سالمې جسمي او ذهني ودې او پرمختګ څخه بې برخې کړي دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د ماشوم د حقونو د خوندیتوب ادارې فعالې کړي او له 2006 میلادي کال راهیسې له شاوخوا 15,000 بېوزلو او هغو ماشومانو سره چې له خطر سره مخ دي مرستې کړې دي
په راپور کې مو واورېدل چې د ماشومانو د حقونو یوې مدافع ټولنې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ټولو افغان ماشومانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمیر ښځینه فعالانو نن د افغان ښځو پر اوسنی وضعیت ژور خپګان وښود دوی پر ټولو افغان میرمنو غږ وکړ چې په روان 1992 لمریز کال کې د خپلو حقونو او د لاسته راوړنو لپاره فعاله مبارزه وکړي د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي وویل چې په 13 کلونو کې افغان میرمنو هغه ډول چې لازم او پرمختګ ونه کړ ځکه چې د دوی ترمنځ لازمه هماهنګي نه وه موجوده په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري
د افغانستان د مدني ټولنو استازو د ولسي جرګې او شمیر غړي او ځینو فعالو ښځو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لا ټول افغانو ښځو څخه وغوښتل چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره جدي مبارزه وکړي په ولسي جرګه کې د ښځو چارو او مدني ټولنو د کمیسیون رئیس فوزي کوفي د دوشنبه په ورځ په کابل کې په 13 کې د ښځو د ستونزو او لاسته راوړنو تر عنوان لاندې کانفرنس کې وویل چې ښځو په 13 کلونو کې ښه فرصتونه درلودل خو لکه څنګه چې لازمه وه ورڅخه ګټه پورته نه کړه
زه د هغو شرایطو څخه چې همدا اوس زموږ د مدني ټولنې ترمنځ حاکم دی راضي نه یم مدني ټولنې اوسمهال د سیاستمدارانو په لاس کې دي هر سیاستمدار د ولسي جرګې هر یو غړی یا د سیاست د برخې فعال د مدني ټولنو یو ګروپ په اختیار کې لري او د هغه نه استفاده کوي
میرمن کوفي زیاته کړه ښځې باید د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره بهرني ملاتړ ته سترګې ونه نیسي بلکې د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره پر حکومت فشار راوړي د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې مشرې سورایا پرلیکا غونډې ته وویل کچېرې په نوي لمریز کال کې ښځو د خپلو حقونو لپاره جدي مبارزه ونه کړه نو په راتلونکي کې به ښځینه نسل دوی ملامتې کړي هغې د مارچ 8 ته اشاره وکړه او ویویل چې ښځې باید دا ورځ په خورا شور او ځواک ونمانځي
یو وار بیا ژمنه کوو او دا ورځ د جشن په توګه نه لمانځو بلکې دا ورځ د مبارزې او عدالت غوښتنې په ډول لمانځو
په افغانستان کې اوس مهال یو شمېر ښځې پر مهمو او کلیدي پوسټونو ګمارل شوې په کابینه کې 2 وزیرانې د وزیرانو 15 مرستیالانې او په ولسي جرګه کې 9 وکیلانې یو شمېر سناتورانې یو والی او دغه راز یوه ښځه د ولسوالۍ په توګه دنده ترسره کوي یو شمېر فعالې ښځې وایي چې ښځې باید په افغانستان کې تر دې هم ډېرې دولتي څوکۍ او سیاسي فعالیتونه ولري
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د پخوانی غړي جمیل کرزی د ساتونکو لخوا د دریو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړې. د بلې خوا د دې پېښې په اړه د بېلابېلو نظریاتو تر څنګ یو شمېر کسان وایي چې باید امنیتي ساتونکو ته داسې لارښوونې وشي چې له خلکو سره ناوړه چلند ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
د کابل امنیتی مسولان وایي چې د هغې پیښې په اړه جدي څېړنه کوي چې د ولسی جرګې د یوه پخواني غړي د ساتونکو په ډزو کې درېو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال جنرال داود امین د ولسی جرګې د پخواني غړي جمیل کرزی د ساتونکو لخوا د کابل ښار د کارتي چار په سیمه کې د یوې ښځې وژنه او د دوو نورو ملکي وګړو ټپي کېدل تېروتنه وبلله او ویل چې په دې اړه د پولیسو تحقیقات دوام لري.
په دې پیښه کې یو ورستو تفاهم چې د جمیل کرزی سابقه وکیل د پارلمان د بادیګاردانو چارته د دې په کور کې البته دنده ترسره کوي، د هغو د شک او د تعدید د لاندې یو ټونس موټر چې هغو کې درې کسه سپرلې وي، د دې د ډزو په اساس یو زنانه چې په شهادت رسیدي دوه نفره نور البته زخمي کېږي.
د دوشنبه په شپه د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند د کارتي چار په سیمه کې د جمیل کرزی وسلوالو ساتونکو په یوه ټونس ډوله موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه ووژل شوه او دوه تنه نور ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال وایي چې د ولسی جرګې د پخواني غړي جمیل کرزی ساتونکو پر دې موټر د شک له مخې ډزې کړي، خو د پوځي چارو کارپوه جنرال نورالله قلومي په دې باور دی چې باید حکومت د بېګناه خلکو د وژنې سمه پوښتنه وکړي او په ښارونو کې د هغو کسانو په ټینګه څارنه وکړي چې وسلې لري.
در هغه کسان چې وسلې په لاس کې دي دا د چارواکو وظیفه ده چې هغو ته د وسلې د استعمالولو د قانون د پوهېدلو ټول شیان باید هغو ته را معلوم وي. هغه باید چې وسلو لري، لکه چې کسان دي چې صاحب دي او قدرت دي، صاحب د قدرت باید دومره تواضع او تقوا هم ولري چې بېځایه خپل وسلې د بېګناه خلکو په مقابل کې مثلا د خودخواهي له لحاظ نه، د فخر فروشي له لحاظ نه باید ځنې استفاده ونه کړي. دا هر ورځ داسې بېګناه خلک د بابنامه، د غبول په نامه، یو د بمباد په نامه، دو بل د مثلا ځانوژنو په نامه دلته وژل کېږي. دا ولس د دې ول نه دي چې هر ورځ بېځایه خپل ځانونه د لاس نه ورکړي.
جمیل کرزی چې ویل کېږي د ولسمشر کرزی له خپلوانو څخه دی، درې کاله مخکې هم کله چې د ولسی جرګې غړی و د کابل د مرکزی سیلو په سیمه کې د موټر په ټکر کې 15 کسه وژلي و.
سمګر غله ازادي رادیو اوري. تاسو هم یو بل راپور. افغان او د ناتو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د بهرنیو ځواکونو د پوځي اډو او تاسیساتو د سپارلو په اړه خبرې کوي. ولسمشر حامد کرزی او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن نن په کابل کې په خپل خبري غونډه کې چې مخکې هم تاسو جزئیات واوریدل خبريالانو ته ویل چې په 2014 کال کې د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته به یو شمیر پوځي تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 800 لوی او کوچني پوځي مرکزونه لري چې نږدې نیمایي ترل شوې دي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت او ناتو چارواکي وایي اوس مهال د بهرنی ځواکونو ځنی پوځي تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن د دوشنبه په ورځ په کابل کې ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو سپارل هم د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو یو برخه ده. همدارنګه ښاغلی راسموسن وایي د پوځي مرکزونو تر سپارلو وروسته باید دوی ته دا ډاډ حاصل شي چې آیا افغان حکومت د دغو مرکزونو د ساتنې او مدیریت توان لري او کڅنګه.
But of course you also point to an aspect that is important.
یقینا تاسو دا ټکی ته اشاره وکړه چې مونږ ته ډیر مهم دی. مونږ له افغان حکومت سره خبرې کوو ترڅو دا حاصل شي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ډول مرکزونو څخه په بشپړ توګه په اقتصادي، تخنیکی او مدیریتي ډول ګټه اخیستل کیږي. مونږ باید له دې ډاډ شو چې افغان حکومت سپارل شوی پوځي مرکزونه او ځایونه په ښه ډول اداره کیږي او آیا افغان دولت ته ګټه لري.
د راپورونو مخې افغان چارواکو تر دې پخوا پر نړیوالو ځواکونو انتقادونه کول چې ګواکې له افغانستانه د وتلو سره سم خپلې پوځي اډې له منځه وړي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د مسؤلینو په خبره دوی په افغانستان کې 800 پوځي مرکزونه لري چې نیمایي یې تړل شوي او یا هم افغان ځواکونو ته سپارل شوي. د ایساف د معلوماتو له مخې د دغو پوځي مرکزونو شاوخوا اویا یې منځني او نورې کوچني مرکزونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په دې غونډه کې وویل د ناټو له چارواکو سره یې له پخوا څخه د دغو مرکزونو پر سپارلو خبرې کړي. ولسمشر کرزی وایي د دغو پوځي مرکزونو په اړه د ناټو له چارواکو سره هر اړخیز خبرې کړي.
هغه
ځایونه چې موږ یې د پوځي او پولیسي مرکزونو لپاره مناسب وبولو وبه یې ساتو. کوم ځایونه چې باید په ولسي مرکزونو بدل شي هغوی ته به یې وسپارو، او په هغو ځایونو کې چې اړتیا ورته نشته، مثلا کوم ځایونه چې په دښتو کې دي، موږ پر هغو پیسې او د خپلو ځواکونو وخت نه ضایع کوو. موږ له ناټو سره په دې اړه له مخکې نه په عملي او سنجول شوې توګه په تماس کې یو.
که څه هم تر اوسه نړیوالو ځواکونو نه دي ویلي چې افغان دولت ته څو پوځي مرکزونه سپارلي، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو تر دې مخکې ویلي چې 16 مهم پوځي مرکزونه ورته سپارل شوي. د راپورونو له مخې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې شاوخوا 15 لوی پوځي اډې لري چې د کندهار، بګرام، شینډند او مزار پوځي اډې پکې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي نړیوال ځواکونو تر ډېره په هغو ولایتونو کې خپل پوځي مرکزونه تړلي چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ باندې هم وګورئ. په د ازادي رادیو د انټرنیټ باندې آدرس دی azadiradio.com او azadiradio.org، او دا هم د خبرونه پروسی برخه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. د سوریه د حکومت د سیاسي اپوزیسیون جلاوطن مشر معاذ الخطیب د سوریه په شمال کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې له یاغیانو سره کتلې دي. په همدې حال کې د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي چې د بهرنیانو تر فشار لاندې برانه شي او خپل وطن به پرې نږدي. د ازادي رادیو خبری څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې مهم ټکي فراه هیواد اوروي.
د سوریه د ملي ائتلاف تبیید سوی مشر شاغلی الخطیب د یکشنبه په ورځ د ګاونډي هیواد ترکیه څخه د سوریه شمالي سیمې ته ولاړ، او هلته یې د جرابلس او منبیچ په ښارونو کې له وسلوالو پاسون کوونکو سره لنډه کتنه وکړه. وړاندې له دې چې الخطیب سوریه ته داخل سي، هغه د ترکیه د غازنټیپ په ښار کې د حکومت د مخالفو یاغیانو، د 220 قومندانانو او د اپوزیسیون له فعالانو سره غونډه وکړه. د غونډې هدف د سوریه د حلب ولایت لپاره د مشر انتخابول و. حلب ولایت 5 میلیونه نفوس لري. الخطیب پر داسې وخت سوریه ته سفر کړی چې د حلب ولایت په شمالي ښار او د هومس د مرکزي ښار په شمول په نورو ګڼو سیمو کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ سختې شخړې روانې دي. د حلب په ښار کې یاغیان د حکومت د ملاتړ کوونکو شهبها ملیشا وو په وړاندې چې پر دوی برید کړی و جنګیږي. د راپورونو پر اساس د حلب ښار د باندې مخالفو وسلوالو د څو ورځو جګړې وروسته د پولیسو اکاډمي په خپل کنټرول کې راوستله. په داسې حال کې چې د جګړې پر وخت ډېره مرګ ژوبل اوښتې ده، اپوزیسیون د حکومت د 150 عسکرو د وژنې خبرې کوي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد برتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز ته په امریکا کې ویلي دي د ده حکومت له هغو کسانو سره خبرو کولو ته تیار دی چې غواړي خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي، خو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې هغه به تر خارجي فشار لاندې رانسي، نه خپل هیواد پرېږدي او نه هم له واک څخه ګوښه کیږي. د بشار الاسد مرکه په تلویزیون کې خبره سوه. جمهور رئیس په سوریه کې د برتانیا مداخله غیر حقیقي او احمقانه بللې ده. د زیاتوي
موک اترنګ له برتانیا توقع وکړو چې د سوریه په جګړه کې رول ولوبوي. په داسې حال کې چې هغه د سوریه د مسلې نظامي کول غواړي، له برتانیا څخه دا توقع څرنګه کېدای شي چې د سوریه په مسله کې رول ولوبوي، حالات او پیاوړي کړي؟ څرنګه موږ له هغوی څخه د شخړې د کمولو تمه کولی شو چې هغوی غواړي ترورستانو ته پوځي وسایل او مهمات ولیږي. هغوی هڅه نه کوي چې د سوریایانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. له برتانویانو څخه دا توقع لرل منطقي نه ده.
په عمان کې د اردن ملي هوایي سلطنتي شرکت وویل دوی د امنیتي دلایلو پر اساس د سوریې پر فضا خپل پروازونه بند کړي دي. دغه او یو شمیر نورو هوایي شرکتونو تیر کال دمشق ته خپلې منظمې الوتنې بند کړې.
قدرمن اوریدونکو، دا وخت د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او سټوډیو سپارم خپل همکار احمد جعفر احمدی ته چې بل نیم ساعت خبرونه درته وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. کسانی که جنگ و خشونت را در افغانستان دامن میزنند باید شامل لیست سیاه شوند. رئیس جمهور افغانستان این سخن را امروز در یک نشست مشترک خبری با منشی عمومی ناتو در کابل گفت که مهمترین گزارش این مجله خبری در همین مورد است و تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. پیش از همه تازه ترین خبرها با جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی از پاکستان انتقاد کرده که برای مبارزه با تروریسم تلاش کافی نمی کند. ناتو از ادامه تعهداتش جهت همکاری با نیروهای افغان برای درازمدت اطمینان داده و وزیر خارجه امریکا می گوید رای حل سیاسی همیشه برای برنامه هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت. مشروع خبرها، رئیس جمهور کرزی از پاکستان انتقاد کرده که برای مبارزه با تروریسم تلاش کافی نمی کند. آقای کرزی امروز در یک نشست مشترک خبری با اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو گفت پاکستان تا حالا هیچ اقدام عملی را برای پایان دادن شورش های طالبان و یافتن راه حل صلح‌آمیز در افغانستان اتخاذ نکرده است.
تویست که اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای قتل و کشتن زن و چوچه و اولاد مردم تبلیغ میکنن باید در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود. نه تنها که در لیست سیاه عملیات خلافشان گرفته شود، بلکه در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود.
در این میان اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو اظهارات اخیر شورای علمای پاکستان را به شدت تقبیح کرده است. آقای راسموسن امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در کابل گفت که علمای پاکستان به جای این گونه اظهارات باید برای برقراری صلح افغانستان تلاش کنند. هفته پیش طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفته بود اجرای حملات انتحاری در افغانستان جایز و در پاکستان حرام است، اما او دیروز این موضوع را رد کرده و گفت که چنین منظوری نداشته است. ناتو از ادامه تعهداتش جهت همکاری با نیروهای افغان تا پایان پروسه انتقال و پس از آن اطمینان می‌دهد. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو امروز در کابل پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی گفت نیروهای امنیتی افغانستان نسبت به گذشته آموزش و تجربه بیشتر حاصل کردند.
در مقایسه با دو سال گذشته نیروهای افغان آموزش بیشتر دیده اند و تجربه بیشتر حاصل کرده اند و به تعداد 75,000 افزوده شده اند. تعهد ما تا پایان پروسه انتقال و پس از آن به این نیروها نیرومند است و با آنان استاده خواهیم بود.
مقام های ناتو در حال از نیرومند شدن نیروهای افغان سخن میگویند که قرار است تا چند ماه آینده مسئولیت امنیتی تمامی مناطق افغانستان به نیروهای این کشور سپرده شود. صدها تن از معسلین پانزه های مختلف پانتون ننگرهار امروز دست به تظاهرات صلح آمیز زدند. این اعتراض کننده ها میگویند که در زمان رخصتی زمستانی شمار از معسلین از سوی ارگان های امنیتی به دلایل نامعلوم بازداشت شدند. آنها همچنان گفتند که تا اکنون دوسیه های بازداشت شده ها بررسی نشده و شمار از معسلین در قید بسر میبرند. مقام های محلی تا اکنون در این مورد تبصره این نکردند و انتظار می رود تیم کرکت افغانستان شام امروز در مسابقات دور دوم با اسکاتلند بازی را آغاز کند. کرکت بازان افغان در حال در بازی 20 اوره به مسابقه می روند که دیروز تیم مقابل خود را با تفاوت 27 رنز شکست دادند. در همین حال تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در لاوس در برابر رقیب خود منگولیا وارد میدان شده و این مسابقه را برنده شده است. رادیو آزادی پلیس ایالت سند پاکستان میگوید در نتیجه انفجار دیروز شهر کراچی از یک بم نیرومند استفاده شده بود. در این حمله که شام دیروز رخ داد حداقل 45 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. فیاض لغاری یکی از مقامات پلیس ایالت سند در صحبت با رادیو مشال گفته که هدف این حمله ظاهرا یک منطقه مزدحم بوده است. این یک بم با قدرت زیاد مواد منفجره بود که در موتر جاسازی شده بود. یک بم بود. برداشت من این است که هدف آن اساساً جاسازی در یک منطقه مزدحم بود، منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داد. عباس تاون منطقه شیعه نشین است. گروه شورشی جندلا در پاکستان مسئولیت بمگذاری مرگبار در شهر کراچی را به عهده گرفته، اما تا حالا این ادعا به صورت مستقلانه تایید نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای عربستانیش سعود الفیصل بالای ایران فشار وارد کرده تا در مسئله اسیش از خود پیشرفت نشان دهد. جان کری در سخنرانی امروزش در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت رای حل دیپلماتیک برای مسئله استی ایران به این معنا نیست که امین انتخاب برای همیشه باز خواهد بود. The focus for the moment, the first focus is the most urgent focus. تمرکز در حال حاضر تمرکز نخست و ضروری ترین همه انوز هم چالشات در مورد برنامه هسته ایران است. این تهدید است که به تمام منطقه و در واقع به تمام جهان به خاطر من گسترش سلاح هسته ای انتشار می‌یابد. پس تمرکز اول روی این مسئله خواهد بود. گفتگوها با ایران برای آینده گفتگوها نخواهند ادامه یافت و گفتگوها نباید به حیث یک آله برای تخییر استفاده شوند و در اخیر وضعیت را خطرناک سازد. پس وقت محدود در اختیار است. در این حال یوکیو آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز از ایران خواست تا گفتگوها را در خصوص برنامه هسته‌ایش به صورت غیر ضروری و تعویق نیندازد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای را که از جاوید نعیمی شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com رئیس جمهور افغانستان علیه افرادی که جنگ و خشونت را در افغانستان دامن میزنند صدای اعتراض بلند کرد.
اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای قتل و کشتن زن و چوچه و اولاد مردم تبلیغ میکنن باید در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود.
مذاکرات در مورد تحویل دهی تأسیسات نظامی ناتو به نیروهای افغان ادامه دارند.
یقینا شما به بوده اشاره کردید که برای ما بسیار مهم است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که تأسیسات و یا محلات تسلیم داده شده به حکومت افغانستان درست مدیریت و نگهداری می شوند.
8 مارچ روز جهانی زن، 4 روز بعد فرا می رسد. زنان در مورد تجلیل از این روز چی فکر می کنند؟
بیاین یک بار دیگر تعهد می کنیم این روز جشن نمی گیریم.
وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد که به ایران اجازه ساختن اسلحه هسته‌ای را نمی دهند. شنوندگانی که تازه با رادیو آزادی رو امواج متوسط 296 FM 108.5 پیوستید، سلام میزبانتان احمد جعفر احمدی را بپذیرید و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میدهد. رئیس جمهور افغانستان خواهان شامل شدن گروه های حامی تروریسم در لیست سیاه شد. آقای کرزی امروز در یک نشست مشترک خبری با منشی عمومی ناتو در کابل با اشاره به سخنان رئیس شورای علمای پاکستان گفت کسانی که سبب تشویق جنگ و خشونت می شوند باید در لیست سیاه شامل شوند. برخی از رسانه ها به نقل از رئیس شورای علمای پاکستان گفتند که حملات انتحاری در افغانستان جایز است. اما مولانا طاهر اشرفی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت چنین نگفته است. ستاره فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که از اظهارات تازه رئیس شورای علمای پاکستان مبنی بر جایز بودن اجرای حملات انتحاری در افغانستان برمی آید که گام های عملی در راستای مبارزه با تروریسم در پاکستان برداشتن نمی شود. حامد کرزی گفت این سخنان نشان دهنده حقایقی است که نزد خود داشتیم اما روی آن روشنی انداختن نشده بود. رئیس جمهور کرزی در این مورد توضیحات بیشتر ارائه نکرد و در ادامه گفت آنهایی که حامی تروریسم اند باید شامل فهرست سیاه شوند.
تمیز که اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای قتل و کشتن زن و چوچه و اولاد مردم تبلیغ میکنن باید در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود. نه تنها که در لیست سیاه عملیات خلافشان گرفته شد، بلکه در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شد. یک بی‌حرمتی به کرامت انسان است که طفل زن مردم به تروریسم قابل قتل بود.
وای که بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو در ارگ ریاست جمهوری در کابل صحبت میکرد، گفت حکومت پاکستان در خاموش ساختن آتشی که افروخته شده و مردمان هر دو کشور در آن میسوزند نقش اساسی و مهم دارد. در همین حال اندراس فاکراسموسن منشی عمومی ناتو هم اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان را تقبیل کرد و از مقامهای سیاسی و نظامی آن کشور تقاضا نمود که گامهای جدیدتری را در زمینه مبارزه با تروریسم بردارند.
من شدیداً این اظهارات را محکوم میکنم که اجرای حملات انتحاری جایز است. این نوع حملات تروریستی قابل توجیه نمی باشد. زمان آن فرا رسیده است که رهبری سیاسی و نظامی پاکستان این را درک کنند که صلح در افغانستان و پیشرفت کامل این کشور به نفع آنها می باشد.
در بعضی از گزارش‌ها اخیراً به نقل از رئیس شورای علمای پاکستان گفته شد که افغانستان از سوی نیروهای بین‌المللی اشغال شده و انجام حملات انتحاری در این کشور جایز است. اما طاهر اشرفی به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حرفای او تحریف شده و وی چنین چیزی را بیان نکرده است. بعضی از مقام‌های افغان و کارشناسان میگویند این سخنان رئیس شورای علمای پاکستان که اجرای حملات انتحاری را در افغانستان جایز دانسته است انگیزه سیاسی دارد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مذاکرات میان مقام‌های افغان و ناتو در مورد تحویل دهی تأسیسات نظامی نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان ادامه دارند. منشی عمومی ناتو امروز در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که آیا حکومت افغانستان پس از تسلیم‌گیری این تأسیسات توانایی محافظت از آنها را دارد. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت افغانستان و ناتو میگویند که در حال حاضر روی تحویل دهی شماری از تأسیسات نظامی ناتو در این کشور به نیروهای افغان گفتگوها جریان دارد. اندرس فوغلاسموسن به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی در کابل به خبرنگاران گفت که واگذاری تأسیسات نظامی ناتو به نیروهای افغان جزء از برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بوده و یکی از موارد مهم برای ناتو میباشد. یقیناً شما به بود اشاره کردید که برای ما بسیار مهم است. ما با حکومت افغانستان مذاکره می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که چنین تسلیم دهی تأسیسات پس از خروج نیروها از افغانستان بتواند به صورت درست از لحاظ اقتصادی، تکنیکی و مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که تأسیسات و یا محلات تسلیم داده شده به حکومت افغانستان درست مدیریت و نگهداری می‌شوند و به دولت افغانستان مؤثریت دارند. این اظهارات در حال ابراز می شوند که اخیراً گزارش های به نشر رسیدن که گویا میان حکومت افغانستان و ناتو به خاطر عدم تسلیم دهی تأسیسات نظامی ناتو به نیروهای افغان اختلافات شدید به میان آمده اند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می گوید آنها از قبل با ناتو در تماس بوده و تلاش می کنند تا تعداد از تأسیسات نظامی ناتو را پس از سال 2014 به نیروهای افغان تسلیم کنند. رئیس جمهور کرزی می گوید که با یک دید عملی و سنجیده شده از قبل با ناتو در این مورد در تماس هستند.
و جایی که ما قابل ای بدارن که باید به تأسیسات عسکری ما بدل شو و یا پلیسی ما بدل شو نگاه بداریم، جاهایی که به تأسیسات ملکی بدل شن به اونا میسپاریم، و در جاهایی که ضرورتی نیست و دشتی است و زیای پول و وقت نهادهای امنیتی ما مش مجرد طبیعی است که نمیخوایم که پول ما زیاد شه. پس ما با یک دید کاملا عملی و سنجیده شده از قبل با ناتو در مورد به تماس هستیم.
بر اساس گزارش ها در چند ماه آینده مسئولیت تامین امنیت تمام افغانستان به نیروهای افغان سپرده می شود و نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014 این کشور را ترک خواهند کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید تمام شرکت‌های خصوصی امنیتی فعال در این کشور تا آغاز سال نو هجری شمسی منحل خواهند شد. به گفته مسئولان این وزارت هنوز هم 36 شرکت خصوصی امنیتی که مسئولیت تأمین امنیت دارات دیپلماتیک را در افغانستان به عهده دارند فعال هستند. آخرین مهلت از سوی حکومت افغانستان برای توقف فعالیت تمام این شرکت‌ها آغاز سال جاری هجری شمسی بود، اما تا اکنون این کار عملی نشده است. بیشتر از سید فتح محمد به بشنوید.
به گفته وزارت داخلی افغانستان، تلاش ها برای انحلال شرکت های خصوصی امنیتی و پیوستن کارمندان این شرکت ها به معاونیت محافظت عامه به شدت ادامه دارند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حالا بیش از 17,000 کارمند شرکت های خصوصی امنیتی جذب این معاونیت شدند.
تنها در حال حاضر 6 کمپنی باقی مانده که اینا اکثرا وظیفه‌شان تامین امنیت مراکز دیپلماتیک است، و این کمپنی ها هم تلاش ما برای است که تا اخیر امسال و یا اگر کمپنی باقی مانده در آغاز سال نو اینا هم همگیش منحل شوند و تامین امنیت این مراکز هم به دست خود نیروهای محافظت عام به همین ساحاتی که مراکز دیپلماتیک است این برنامه آغاز شده و تلاش برای است که هرچه عاجلی پایان پیدا کنند.
آقای کرزی گفته است که برخی از این شرکت ها قوانین افغانستان را نقض کرده و در ایجاد نامنی ها دست دارند. اما تعداد از ادارات بین المللی کمک کننده به افغانستان در آن زمان گفتند که شاید این تصمیم رئیس جمهور کرزی میلیاردها دلار مساعدات های خارجی به این کشور را با مخاطره روبرو سازد. این ادارات بین المللی تاکید داشتند که با این تصمیم حکومت افغانستان کار بسیاری از پروژه های انکشافی به تاخیر خواهد افتاد، زیرا به باور آنان نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت این پروژه ها را ندارند. با این حال برخی از آگاهان امور امنیتی افغان میگویند که به دلیل وابستگی شرکت های خصوصی امنیتی با مقام های بلند رتبه دولتی، انحلال این شرکت ها کار دشوار خواهد بود. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان:
حکومت افغانستان فرمان های پی در پی نیست، هنوز سر جای خود ماندن. اگر ما علتهایشان هم انگوش شما گفتم، میتونیم که مربوط دست اول اداره دولت افغانستان هستند. وابستگی های داره به حکومت افغانستان، وابستگی های داره به افراد بلندرده حکومت افغانستان که اونا از یک منبع مادی به دست میاره که اجرا نمیتونن که این فرمان ها را و یا این اوامر را تطبیق کنن.
یکی از فعالیت های عمده شرکت های امنیتی خصوصی در کشور گرفتن امنیت کاروان‌های اکمالاتی در شهرها بود، اما معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید حالا این مسئولیت به طور کامل برای پلیس محافظت عامه واگذار شده است.
در گزارش از سید فتح محمد بها شنیدید که وزارت امور داخلی افغانستان گفت تمام شرکت‌های خصوصی امنیتی فعال در این کشور تا آغاز سال نو هجری شمسی منحل خواهند شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی شماری از فعالان زن در مورد وضعیت فعلی زنان افغان خواهید شنید.
از پیام های شما.
مال رادیو آزادی شریف جهید است و اکثر از شاگردای که امسال امتحان دادیم نتیجه امتحان ما معلوم نیست.
احمد امین هستم از ولایت پروان. دیگه کنکوری که در ولایت پروان در اینترنت ها پخش شده، اما مشکل معلوم نیست که تعداد زیادی از جوانان آیدیشان گم از بیخیت نشان نمیده. مشکل در چی از آزاد؟
بله سلام علیکم. ضیاءالدین هستم از دانشگاه طول تکنیک. وزارت تحصیلات عالی برای 3 روز میشه نتیجه امتحان کنکور را اعلان کرده است، اما در قرارداد است و اینترنت کلاب های کابل ما نمیتوانیم زودتر به دست بیاریم نتیجه خود.
شماری از فعالان زن در افغانستان نسبت به وضعیت موجود زنان افغان ابراز نگرانی کردند. این فعالان از زنان افغان می‌خواهند تا برای به دست آوردن حقوقشان بیشتر مبارزه کنند. فرخنده احمدی از کابل گزارش دارد.
اعضای برخی از نهادهای مدنی و نمایندگان ولیس جرگه افغانستان به مناسبت 8 مارچ یا روز جهانی زن، از زنان افغان خواستند تا برای به دست آوردن حقوقشان بیشتر مبارزه کنند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان و جوامع مدنی ولیسی جرگه به روز دوشنبه در نشست تحت عنوان بررسی یک دهه مشکلات و دستاوردهای زنان گفت فعالان زن در 10 سال گذشته فرصتهای خوبی را از دست دادند و در مورد علت از دست رفتن این فرصتها چنین میگوید:
ما بسیار زیاد از شرایطی که فعلا حاکم از در بیان نهادهای مدنی ما جدا راضی نیستم. نهادهای مدنی ما تبدیل شده به وسایل سیاسی به دست سیاستمدارای ما. هر سیاستمدار، هر عضو پارلمان یا هر شخصیت فعال سیاسی یک گروهی از نهادهای مدنی را به اختیار خود داره، به قبضه خود داره و از او استفاده میکنه.
در بخش از این نشست سریا پرلیکا مسئول کمیته مشارکت سیاسی زنان گفت در صورتی که زنان افغان در سال آینده شمسی برای به دست آوردن حقوقشان مبارزه نکنند، نسل‌های آینده آنان را ملامت خواهند کرد. خانم پرلیکا با اشاره به 8 مارچ روز جهانی زن گفت از این روز باید با عنوان روز دادخواهی تجلیل شود.
بیاییم یک بار دیگر تعهد میکنیم این روز روز جشن نمیگیریم. این روز روز دادخواهی، روز مبارزه، روز همبستگی و روز از این که با تمام چرلش ها و بی‌عدالتی ما فائق شویم از این روز تجلیل میکنیم.
گفته می شود در حال حاضر در تشکیلات دولتی افغانستان 2 وزیر زن، 5 معین، 69 وکیل، 1 والی و 1 ولسوال زن فعالیت می کنند. با وجود تلاش ها در چند سال گذشته برای احاده حقوق زنان در افغانستان، شکایت های وجود دارند که هنوز هم آنان به بسیاری از حقوقشان دسترسی ندارند.
آبروی مرا مرگ می بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اجتماعی فیسبوک نیز ما را دریافته می توانید. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. گزارش شده است که افغانستان امروز تیم منگولیا را در مسابقات نیمه نهایی فوتبال در لاووس شکست داد. این مسابقه با نتیجه 1-0 به نفع افغانستان پایان یافت و افغانستان را در صدر جدول گروهش قرار داد. پیش از این تیم فوتبال افغانستان سریلانکا را شکست داده بود. قرار است پس فردا مسابقه افغانستان با تیم فوتبال لاووس برگزار شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شش و 52 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور هیچگاه به ایران اجازه نمیدهد که سلاح هسته‌ای بسازد. از سوی دیگر صدر اعظم اسرائیل گفته است که ایران گفتگوهای سیاسی را در رابطه به برنامه جنجال برانگیز خود ادامه میدهد تا برای ساختن سلاح هسته‌ای زمان بیشتر کمایی کند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در هنگام گشایش کنفرانس سالانه کمیته روابط عامه امریکا اسرائیل گفته است که ایران در تلاش به دست آوردن قابلیت‌های هسته‌ای می باشد که اسرائیل منطقه و جهان را با مشکلات مواجه ساخته است. ایران در هفته گذشته با نماینده‌های 6 کشور مقتدر جهان در رابطه با برنامه اتمی این کشور گفتگو نمود. هرچند این نشست کدام نتایج مشخصی را با دنبال نداشت، اما ادامه چنین مذاکرات فیصله شد. ایهود بارک که قرار است از سمت وزارت دفاع اسرائیل کنار رود در مورد موفقیت مذاکرات ایران با شش قدرت جهان در اواخر این ماه ابراز شک و تردید نموده گفت تلاش های دیپلماتیک به طور بی سابقه افزایش یافتند و تعزیرات نیز بیشتر گردیده که صدمات هم رسانیدند. اما رک راست می گویم با وجود که فشارهای دیپلماتیک قابل درکند، من باور نمی کنم که این تلاش ها چنین یک نتیجه واقعی بدهد که در اثر آن آیت الله های ایران از برنامه اتمیشان دست بکشند. به همین دلیل باید تمام گزینه ها علیه برنامه اتمی ایران روی میز گذاشته شوند. ما این موضوع را حال و باز هم تکرار میکنیم و توقع داریم همه ی جوانب که این موضوع را میگویند باید آن را از دل بخواهند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید ایران برای کسب فرصت از گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک با جهان روی برنامه جنجال برانگیز اتمیش استفاده میکند تا برای ساختن سلاح اتمی زمان بیشتر به دست آورد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در طی دو هفته آینده به اسرائیل سفر کند. گفته می شود مسئله جنجالی اتمی ایران در صدر آجندای ملاقات رئیس جمهور آمریکا با مقامات اسرائیلی قرار دارد. علاوه بر آن باراک اوباما با رهبران اسرائیلی روی بحران سوریه و پروسه مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین هم گفتگو می نماید.
مقیم نایب گزارش می داد. این مجله خبری را با پخش گزارش های مربوط به جهان ادامه می دهیم. وزیر خارجه آمریکا به دنبال سفر دو روزش به مصر دیشب وارد ریاض شد. او در مصر اعلان کرد که کشورش صدها میلیون دلار با قاهره کمک می کند. باز هم از مقیم نایب بشنوید.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز کمک 250 میلیون دلار را برای مصر اعلام کرد. مصر در حال حاضر نیاز مبرم به این کمک دارد. جان کری از گروه های رقیب سیاسی که کشور را به دو بخش تقسیم کرده خواست برای اینکه حمایت اضافی آمریکا را در جهت کمک های بعدی کسب نماید، باید اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در کشور عملی کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از حکومت و مخالفین خواست تا در پی یک سازش و مصالحه باشند. همه اطراف باید روی مسائلی که برای مردم مصر اهمیت دارد متمایل به یک سازش و مصالحه پرمعنا باشند. جان کری پس از ملاقات با محمد مرسی که بیشتر از دو ساعت ادامه یافت در یک نشست خبری کوتاه به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا حاضر به انجام کمک‌های بیشتر به مصر است. به گفته واشنگتن پست جان کری در گفتگو با رئیس جمهور مصر یک ساعت آن را صرف مذاکره یک به یک نمود که به گفته مقامات آمریکایی بیشتر روی بنبست اقتصادی و سیاسی در این کشور متمرکز بود. وزیر خارجه آمریکا گفت در صورتی که مصر برای تقویت اقتصادی و ایجاد وحدت سیاسی و تامین عدالت گام‌های دشواری را بردارد، ما در کنگره روی حمایت بیشتر اقتصادی به این کشور کار خواهیم کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت که ملاقات کری با رهبران اسلامگرای مصر همچنان روی بحران سوریه و آینده صلح اسرائیل و فلسطین متمرکز بود. دیدار جان کری از مصر بخشی از اولین سفر وی به حیث وزیر خارجه آمریکا به مصر و همچنان اولین سفر بلندترین مقام دیپلماتیک آمریکا از این کشور بعد از تصویب قانون اساسی مصر می باشد که منشأ اعتراضات و بنبست سیاسی کنونی مصر شمرده می شود. حزب آزادی و عدالت مرسی دیدار جان کری را تلاش حسن نیت آمریکا برای رفع تنش‌های سیاسی بین اسلامگرایان حاکم و سکولارهای مخالف دانست. در اعلامیه‌ای که در ارتباط با سفر وزیر خارجه آمریکا به مصر به نشر رسیده آمده است که جان کری در دیدار دو روزه‌اش از این کشور با رهبران سیاسی، مقام‌های رسمی و نماینده‌های سازمان‌های غیر دولتی ملاقات کرده است. آنها در این دیدار نگرانی‌های شدیدشان را در مورد وضعیت سیاسی، تقویت حفاظت از حقوق بشر، عدالت و حاکمیت قانون و آینده اقتصادی مصر با جان کری شریک ساختند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد بی‌ثباتی سیاسی مصر و مشکلات بودجوی آمریکا کنگره این کشور را واداشت که حدود 450 میلیون دلار کمک آمریکا به مصر را منجمد نماید. علاوه بر این صندوق بین‌المللی پول هم قرضه به ارزش بیشتر از 4 میلیارد دلار را متوقف نموده است. واشنگتن پست می نویسد 250 میلیون دلار آمریکا که توسط جان کری اعلان شده شامل 190 میلیون دلار جمله کمک های 450 میلیون دلاری منجمد شده این کشور به مصر می باشد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
هاشمی از ولایت لوگر نوشته است فساد اداری در افغانستان به اوج خود رسیده و دولت ناکام کرزی در این بخش هیچ کار نکرده. حبیب پرسیده است چرا دولت افغانستان با طالبان صلح نمی کند؟
از پرسش ها و نظریاتتان تشکر. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا لحظات بعد روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 پخش خواهد شد. احمد جعفر احمدی و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش داشته باشید.